ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویاند مليحا امیرزاده او ټکنیکی ملګری اسحاق مری نه کېلي او سلامونه ومني. د پاکستان او امریکا د تعلقاتو په اړه د پاکستان د خارجه چارو د دفتر سرګندونې د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي، خو له هر څه مخکې د پینځو بجو د خبرونو لپاره مایک خپل همکار مليحا امیرزاده راوړم.
السلام علیکم ټولو، اول په مکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي د امریکایي پلاوی اسلام آباد ته سفر ګټور وو. د جنوبي وزیرستان په وانه کې یو تربیتي جاز را پریوتو په پیخه کې درې پوځیان جوبل شوي دي، او د امریکا ولسمشر نن د ایران په اړه خپل نوی پالیسی اعلانوي. تفصیل: د پاکستان خارجه وزارت د امریکایي پلاوی پاکستان ته سفر ګټور بللې. د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس زکریا وینا و چې د امریکایي وفد پاکستان ته تک د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د وروستي ملاقات تسلسل و. نفیس زکریا وویل:
دا مذاکرات دواړو خواوو د خپل منځي خواهش مطابق وو. دواړه خواوې په دې متفق شوې چې په مختلفو څانګو کې اړیکې وساتي او په دواړه خیز اړیکو د سیمې په صورتحال خبرې وکړي. زما په خیال دا د مذاکراتو خلاصه وه چې خبرې اترې وکړو. دا سفر ډېر ګټور وو.
د امریکایي پلاوی مشري د ولسمشر ټرمپ مرستیالی او د مرکزی او جنوبی ایشیا لپاره د ملي سلامتی شورا مشر لیسا کرټس کوله. زکریا له کورمې د یوې امریکایي کینیډایي کورنۍ د وسلوالو له ولکې د خلاصولو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې ترهګري د دوی ګډ دښمن دی چې د مخنیوي لپاره د هیوادونو ترمنځ همکاري پکار ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په کورمې کې له وسلوالو نه د یوې امریکایي ښځې او د هغې د کورنۍ د خلاصولو لپاره د پاکستان مننه کړې ده. چارواکي وایي چې د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د مشاک نومي تربیتي جاز را پریوتو په پیخه کې درې پوځي افسران جوبل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د امنیتي چارواکو له خولې وایي چې مشاک جاز نن غرمه له واڼه نه کوهاټ ته روان وو او د پرواز لږ سات پس له واڼه سټېډیم سره پریوتې دي. چارواکي وایي پیخه د تکنیکی وجوهاتو له امله رامنځته شوې ده. د درې واړو افسرانو صحي حالت له خطرې بهر ښودل شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم شرح زیاتولو لپاره بوس د ماسپخین نه پسم په سکولونو کې زده کړې ورکول کیږي. د صوبې د تعلیم د محکمې میډیا ایډوایزر نجیب الله خټک نن مشال ریډیو ته وویل چې په لومړۍ مرحله کې دا منصوبه په ازمیختي بنیادونو د ثوابه او کوهاټ په دیرش سکولونو کې شروع کړل شوی او وروسته به نورو ضلعو پورې وغځول شي. هغه وویل:
کوم ځای کې مډل سکول لرې دی نو هغه ځای کې مونږه پرایمری سکول، هغه مارننګ کې پرایمری سکول او بیا افټرنون کې عمره پرایمری سکول مونږه کنورټ کوو مډل سکول ته. عمده کشان مډل سکول مارننګ پورې مډل سکول دی او چې کله افټرنون شي نو هغه مډل سکول مونږه کنورټ کوو های سکول ته.
دا منصوبې تر سوری لاندې خواوشا زر ماشومان داخل کړل شوي دي. نن د پاکستان یو عدالت د کرپشن د تورونو په سر د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د غد لور او زوم خلاف فردي جرم ځنډولې. دا فیصله د پولیسو او د نواز شریف د پلویانو ترمنځ تر نښتو وروسته مخې ته راغلې. دا نښتې په اسلام آباد کې د عدالت بهر د نواز شریف لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر د ورتګ وړاندې وشوې. نواز شریف یو وار بیا عدالت ته حاضر نه شو ځکه چې ښځه ناروغه ده او په لندن کې علاج روان دی. تر نښتو وروسته جج دغه کیس د اکتوبر تر 19 وځنډولو. خبرونه له مشال ریډیو نوره. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی مشن وای په 13 میاشتو کې په افغانستان کې دولسي وګړو مرګ ژوبله کم شوې ده. یوناما تیر مازیګر په خپل تازه رپورت کې ویلي د روان کال په 9 میاشتو کې په افغانستان کې 8019 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخت چې د تیر کال د همدې مودې پرتله پکې کمی راغلی دی. رپورت البته وایي چې له جنوري نه تر ستمبر د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارو کې 3,625 دولسي وګړو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. رپورت وایي په دې کې 80% سپینه مړې وایي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن ماښام د ایران په اړه د امریکا پالیسی اعلانوي چې پکې به دا هم وایي چې آیا د تهران او امریکا په ګډون د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په 2015 کال کې دستخط شوې اټمي موافقه تصدیقوي او کنه. اټمي موافقه چې د ایران، امریکا، برتانیا، فرانس، روس، چین او جرمني ترمنځ شوې وه د تهران په اټمي پروګرام محدودیتونه لګوي چې په بدل کې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه نرم شول. امریکایي چارواکي وایي ټرمپ په خپله وینا کې په ایران سخت انتقاد وکړي او وایي چې هغه موافقه د امریکا له ملي امنیتي ګټو سره سمون نه خوري. هغوی ویلي ټرمپ به پر ایران د اټومي بندیزونو د بیا لګولو غږو نه کړي، خو په کانګرس په ټینګار وکړي چې په تهران د سختو شرطونو یو قانون منظور کړي چې کاغه پوره کړي نو د بندیزونو له نرمۍ څخه ګټې اخیستو ته به دوام ورکړي شي. د روس د پارلمان یو غړي ویلي چې هیواد یې ښایي په بالټیک سیمه کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په غبرګون کالینینګراد ته نور توغندي واستوي. د روس د ولسي جرګې د دفاعي کمیټې مشر ریټایرډ جنرال ولادمیر شمانوف پرون وویل ماسکو ښایي د کالینینګراد په ګډون د هیواد په غربي سیمو کې خپل تر ټولو پرمختللي د سکندر توغندو اضافي نظام نصب کړي. کالینینګراد د نیټو له غړو هیوادونو پولینډ او لیتوینیا سره پوله لري. شمانوف وویل ماسکو دا کار په پولینډ کې امریکایي وسلوال بریګیډ ځای پر ځای کولو په غبرګون کوي. د امریکا دا اقدام د نړیوالو تړونونو سرغړونه وباله. د نیټو ترمنځ د امریکا او نیټو ویاندانو دا تورونه رد کړي دي. د روس ولسمشر دفتر کرملین وایي چې صدر ولادمیر پوتین د نومبر په لومړۍ نیټه ایران ته ځي، چرته چې به نوموړي له خپلو ایراني او آذربایجاني سیالانو سره ملاقات کوي. روسي خبري اژانسونو خبر ورکړی چې د ولسمشر پوتین ویان دیمتری پیشکوف پرون ویلي چې د دورې لپاره تیاریانې روانې دي. آذربایجاني میډیا په باکو کې د ایران د سفارت له خولې ویلي چې صدر پوتین، ایراني ولسمشر حسن روحاني او د آذربایجان صدر الهام علیویف په تهران کې د نومبر په لومړۍ نیټه په سیمه ییز همکاري خبرې اترې کوي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې له روس نه د S-400 میزایلي نظام د خستو روسي اعلان سربېره هیواد د یو بل روسي میزایلي سیستم په خستو کې هم دلچسپي لري. دغه روسي میزایلي نظام لا د جوړېدو په حال کې دی. د ترکیې میډیا نن د اردوغان له خولې ویلي چې د S-400 نظام له خستو نه په شا کېږي او دا چې له روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره پر S-500 غږېدلې. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرن صوبې د موسم حال رفت انجم نورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.10 پیسې اخیستل کیږي او په 1.10 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.26 روپے او په 1.26 روپے 50 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.20 روپے او په 1.50 روپے. یو ریال په 23.40 روپے اخیستل کیږي او په 23.45 روپے خرڅیږي. یو درهم په 1.10 روپے او په 1.10 روپے 50 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.75 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.75 ایرانی ریال نه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلور غنټو کې په پیښور ډیویژن کې په ځینو ځایونو کې د باران امکان دی. په کوئټه او بنو کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4.5 سینټیګریډ او کم نه کم 19 وي. په بنو کې زیات نه زیات 10 او کم نه کم 10 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 سینټیګریډ او کم نه کم 9 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه د تازه مونږه همکاري ملیحا میرزادا او د موسم حال او د کرن صوبې مو د رفت انجم ناورې دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویان نفیس ذکریا وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې بخیش.
These interactions are in line with the mutual desire from both sides to remain engaged at various levels to discuss bilateral relations.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د محکمې پریکړه کړې چې د شپې خوندي هم کولاو کې
چې کوم ځای کې مډل سکول لري دی نو هغه ځای کې مونږه پرایمری سکول چې دی هغه مورنینګ کې پرایمری سکول دی. افټرنون کې عمره پرایمری سکول مونږه کنورټ کړو مډل سکول ته.
په پاکستان کې د لادرکه شوو کسانو د کمیشن مشر جسټس جاوید اقبال وایي چې 4.5 زره کسان لادرکه دي. خو ماما قدیر وایي
چیلنج ورکوم جسټس جاوید اقبال صاحب ته ما سره راشه. یو یو کورانه ته یوړم ذمہ داری زې سکیورټی هم زی اخوم یو یو کور ته وړم.
په سبب کې یو خبریال هارون خان وجلې شوی دی. پولیس وایي هغه ځکه وجلې شوی قبائلی سیم افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوس اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غوري د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. د پاکستان خارجه وزارت د امریکایي پلاوی سفر ګټور بللې ویلي چې دواړو خواوو اړیکې مخ په وړاندې په وړلو اتفاق کړی دی. خارجه وزارت ویان دا هم ویل که امریکا ورسره استخباراتي معلومات شریکوي نو د تېرې ورځې غونډې عملیات کېدای شي. کارپوهان وایي چې د پاکستان چارواکو سره د امریکایي پلاوی ملاقاتونه او د یو امریکني ښځې سره د خپلې کورنۍ له وسلوالو بازیابي دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو ته مثبتې اشارې کوي. تفصیل رابعه اکرم خان راکړي.
د جمعې په ورځ 19 خبری غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت بیان نفیس ذکریا وینا وا چې د لوړ پوړي امریکایي پلاوی سفر 13 میاشتې ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په موقع د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د امریکایي مرستیال ولسمشر مایک پینس سرمن سره ملاقات په نظر کې شوې ده.
دا مذاکرات د دواړو خواوو د خپل منځي خواهش مطابق وو. دواړه خواوې په دې متفق شوې چې په مختلفو څانګو کې اړیکې وساتي او په دواړه خیز اړیکو د سیمې په صورتحال خبرې وکړي. زما په خیال دا مذاکراتو خلاصه وه چې خبرې اترې وکړو. دا سفر زموږ وزیر اعظم او د امریکې مرستیال ولسمشر ترمنځ د ملاقات په تناظر کې شوی و. دا سفر ډېر ګټور و.
نفیس حکریا په وینا هغه دانشي ویلې چې راتلونکي کې به د امریکې لخوا څوک او کله سفر کوي. خدای وویل چې دواړو هیوادونو اړیکې مخ په وړاندې په وړلو اتفاق کړی دی. د تیر زیارت په ورځ د امریکې یو پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو سره ملاقاتونه کړي وو. په دواړه خیز اړیکو د سیمې په اړه د امریکا نوې اعلان شوې پالیسۍ او افغانستان په معاملې خبرې کړې وې. د تیر اګست په میاشت کې د امریکې نوې پالیسۍ اعلان پس یو امریکایي پلاوی لومړی دوره ده. د کارپوهانو په نظر چې د دې پلاوی د اسلام آباد دوره او بیا تیر ورس لکورم ایجنسی یو امریکنی خزی سره د خپل کورنۍ بازیابی د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خاړښت د تلو اشاره کوي. د لړکی په اسلام آباد کې د قاضی اعظم په هنتون د نړیوالو اړیکو د سنگ پروفیسر ډاکټر ظفر نواز جسپال وای
ایکټیولی دیکھے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان اور یونائیٹڈ سٹیٹس میں
کموږ تیر ورځ د ملاقات او دغه کسانو بازیابۍ ته وګورو نو دا ښکاري چې پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې یو مثبت لوري ته روان شوي. تیر ورځ راغلی هغه پلاوی چې کوم مخکې راتلل غوښتل خو د ولسمشر ټرمپ د خطاب وروستو پاکستان امریکا ته پیغام ولېږلو چې موږ دوی ته هرکلی نه شو ویلې. دا د پاکستان لخوا یو سخت پیغام و. او که دې وروسته تاسو وګورئ نو د امریکا مرستیال ولسمشر په درخواست وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او مرستیال ولسمشر مایک پینس ترمنځ ملاقات وشو نو هغې دواړو ملکونو ترمنځ کړکېچ کم کو او داسې بیا د خارجه وزیر ملاقات وشو. دا پلاوی ملاقاتونه دې خبرې ته اشاره کوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د مذاکراتو په کچ پرمختګ وشو.
شنون کې یو خبریا ضیاءالدین دی لړکی زیاتوي 13 ورځ پورې د پاکستان او امریکا ترمنځ اعتماد کمی وو خو د 15 کسانو د بازیابۍ په ښکاری چې اعتماد کې به خواله راشي.
تر اوسه پورې خدا و چې امریکایانو به د وسلوالو په اړه استخباراتي معلومات د پاکستان استخباراتي ادارو سره نه شریکول ولې چې هغې دا ګڼل یا یې فرض کړي وو چې پاکستاني استخباراتي ادارې د عملی ګام پر ځای وسلوال خبر کی او هغوی به وتښتېدل. دا لومبی ځل دی چې داسې یو کار وشو. دا د خاړیکو خوا ته شروعات کېدی شي. اوس په دا کتل وی چې آیا دا هسې یو پیښه وه که نه. د پاکستان او امریکې ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو نوی پیل دی.
د پاکستان خارجه وزارت په وینا موږ مخکې هم ویلي وو که د امریکا لخوا ورسره استخباراتي معلومات شریکول کېږي نو د وسلوالو پر ضد به کاروایی کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته یوې برمته شوې امریکایي مېرمنې او د هغې د میړه او ماشومانو د خوشي کولو لپاره د پاکستان مننه کړې ده. د پاکستان پوسټ پرون اعلان وکړ چې امریکایي کیتلین کولمن د هغه کینیډایي میړه او درې ماشومان یې په کورمک قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې راخوشي کړل. احمد تکل د نور تفصیل سره.
ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوې امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړه او ویل داسې ښکاري چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم د افراطي وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو لپاره چمتو شوی دی. یوې وسلوالې ډلې چې ګمان کېږي د حقاني شبکې غړي به و په 2012 کال کې کیتلین کولمن او د هغې خاوند جوشوا بایلی په افغانستان کې برمته کړل. د پاکستان پاوځ وړمه ورځ د متحدو ایالاتو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په کورمه ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې کیتلین، جوشوا او د هغو ماشومان چې درې واړه د طالبانو په اثرت کې زیږېدلي دي وژغورل. پاوځ پرون په یو بیان کې وویل چې پاکستاني پوځیانو د امریکا لخوا د ورکړل شویو استخباراتي معلوماتو په مرسته په کورمه ایجنسۍ کې د دې برمته شوې کورنۍ غړي وژغورل. د پاوز په بیان کې د خوشی شویو کسانو نمونه نه واخیستل شوی، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له سپینې ماڼۍ څخه په یو خپره شوي پیغام کې د برمته شویو کسانو نمونه یاد کړل. په داسې حال کې چې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته ترینګلې شوي، ښاغلی ټرمپ وویل داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې پاکستان اوس د امریکا غوښتنو ته درناوی کوي.
I want to thank the Pakistani government. I want to thank Pakistan.
غوړم د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړم. غوړم له پاکستان څخه مننه وکړم. دوی په دې برخه کې ډیر زیار وګاله او باور لرم چې دوی یو ځل بیا متحد وي حالات ته درناوی کوي. دا ډیره مهمه ده. زه فکر کوم چې اوس مهال ډیر هیوادونه یو ځل بیا موږ ته درناوی پیلوي. موږ هیله من یو چې دا ډول همکاري او ګډ کار به د نورو برمته کسانو د خوشی کولو او د تروریستانو پر ضد پراتلونکو عملیاتو کې له موږ سره مرسته وکړي. د پاکستان پوز وایي چې د امریکا استخباراتي ادارو د دې کورنۍ پته په افغانستان کې لګولې وه، او کله چې یرغمل نیونکو وړمه ورځ هغو کورمې ایجنسۍ ته واړول سرتیرو عملیات وکړل. د پاکستان پاوز په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې عملیاتو بریا پر خپل وخت د استخباراتي معلوماتو د شریکولو اهمیت او له ګډ دښمن سره په مبارزه کې د ګډې همکارۍ اړتیا په ډاګه کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، ستاسو پام د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی یوې لیکنې ته راګرځوم چې هم د دغه کورنۍ په اړه لیکل شوې ده چې کومه کورنۍ پرون په عملیاتو کې راخلاصه شوې ده. اجنس لیکي امریکایي کاتلین کولمن د هغې کینیډي خاوند جاشوا بوایل او درې بچی را خوشی کړل شوی دي. دا کورنۍ د سباندې 15 کلونو پورې د طالبانو پورې اړوند یوې ډلې په قید کې وه. دا چې امریکایي کاتلین کولمن د هغې کینیډي خاوند جاشوا بوایل د چا په قید کې وو، تفصیل اسرار علمومن اورو.
اے پی خبری اجنس لیکي امریکایي کاتلین کولمن د هغې کینیډایي خاوند جوشوا بوایل په 2012 کال په افغانستان کې دننه د سفر پر مهال تختول شوی وو. د وسلوال پکت کې د کولمن درې بچي اهم شوی. امریکایي او پاکستاني چارواکو د زیارت پر زول دغه کورنۍ چې له افغانستانه پاکستان ته وختي وه د استخباراتي عملیاتو پر اساس پاکستاني ځواکونو را خوشی کړه. په دقیقه توګه نه د معلومات چې دا کورنۍ ولې افغانستان ته داخله شوی وه، خو د کولمن ملګری سارا فلډ یوې ورځپاڼې ته ویلي چې افغانستان ته سفر د دې د ملګري په پلان کې شامل نه وو. ملخوا د کیتلن کولمن پلار په 2016 کال کې یوې ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لور او د هغې خاوند د منځنۍ ایشیا په یو هیواد کې وو چې ځینې کسان ورته د افغانستان ډیر تعریفونه کړي وو. همداراز یو مسافر چې له کیتلن او د هغې خاوند جوش وسره په قرغیزستان کې ملاو شوی وو، هغه په خپل بلاګ لیکلی وو چې بوایل افغانستان ته د تلو خبرې کولې او ویل به یې چې که یو وارې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نو دا هیواد به ډیر خوندي نه وي او سفر به ورته اهم بیا مشکل وي. دا چې امریکایي کیتلن کولمن او د هغې کینیډایي خاوند جوشوا بوایل د چا په قید کې وو، پر دې اړه ای پی خبری اجانس لیکي حقانی شبکه چې امریکا ترهګریزه ډله ګرځولې د دې غړو دغه ښځه او خاوند له کابل سره نږدې تختولی وو. ویل کېږي دغه وسلواله شبکه زرګونه وسلوال لري. امریکایي او افغان استخباراتي ادارې وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې حقانی شبکې ته د پاکستان په قبایلي سیمو کې له لسیزو راهیسې په آزادانه توګه د اوسېدو اجازه ورکړې، خو اسلام آباد دا اداوی ردوي. جلال الدین حقانی چې یاد شبکه جوړه کړې وه د 1980 په لسیزه کې د افغانستان دننه د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې مشهور شوی وو. په 2001 کال کې د 11 ستمبر د ترهګریزو بریدونو وروسته چې کله د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په کابل کې د طالبانو رژیم وړنګولو، نو حقانی شبکه له طالبانو سره ملګری شوه. دریمه پوښتنه دا ده چې امریکایي کیتلن کولمن د هغې کینیډایي خاوند جوشوا بوایل او درې بچي څنګه را خوشی شول. نو پر دې اړه ای پی خبری اجنس لیکي کله چې یاده کورنۍ سره د دوی د تختونکو له افغانستانه پاکستان ته راوړېدل، نو د پاکستان کمانډو ځواکونو کاروای وکړه او دوی یې را خوشی کړل. کینیډایي چارواکي وایي چې دغه کسانو را خوشی کول لپاره یې پیسې نه دي ورکړي. لا هم نه ده معلومه چې پاکستاني ځواکونو د یاد کورنۍ د خوشی کول لپاره عملیات ولې ترسره کړل.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر پښتونخوا ته. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم شرح زیاتولو، د سکولونو بهر ماشومان د تعلیم په لور بیا راګرځولو او په نیمه کې زده کړې پریښون کې زده کوونکو لپاره مازیګر نه زده کړې ورکولو پروژه شروع کړې شوې ده. په دې اړه تفصیل رفعت انجمنه.
د تعلیم محکمې تر مخه په دې منصوبه کې به د سوبې لرو پرتو سیمو کې هغه ماشومانو ته زده کړې ورکول کېږي چا چې د سکول لرې والي له وجې د پنځم ټولګي نه پس خپل زده کړې جاري نه دي ساتلې. په دې اړه د الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن محکمې میډیا ایڈوائزر نجیب الله خټک مشال لړیو ته وویل چې په لومړۍ مرحله کې دا منصوبه په ازمیختي ډول د سوابې او کوهاټ سیمو په دېرش سکولونو کې شروع کړی شوی د سوبې نورو ضلعو پورې غځول کېږي.
ڈراپ آؤٹ لیکن معصومان وہ پنجم اور سبق ہوئے لو پرائمری کے نو بیا چھ مڈل اسکول تو بتلل نو مڈل اسکول بے دا کور نہ ڈیر جات لڑے نو اگئی بد دے دلاسا سبق پری خودو اگے کے دا د زبونگا چھ کم معصومان چن کہی دی دا گئی تعداد ڈیر جات ہو چھ کم زے کے مڈل اسکول لڑے دے نو اگا زے کی مونگا پرائمری اسکول چھ دے اگا مارننگ کی پرائمری اسکول ہی او بیا چھ کل دا مارننگ ٹائم ختم شی نو آفٹرنون کی عمر پرائمری اسکول مونگا کنورٹ کو مڈل اسکول تا عمدہ کشان مڈل اسکول چکم زے کے دیں مارننگ پورے مڈل اسکول ہی اور چکلا آفٹرنون شینو اگا مڈل اسکول مونگا کنورٹ کو ہائی اسکول تھا
ندی منصوبے دے سوری لان دے خواہشا یو زر معشومان سکولون کے داخل کرے شوی دی دا نجیب اللہ خٹک پوینا ندی منصوبے ترمخا معشومان سکولون تا در سبول اللہ پارا اسانتیاوی ورکرے شوی دی حلکانو تا ویڑیا سائیکلی اور جنکو تا رتک راتک لپارا دا کرائے پیسی ورکرے کی گی یا دا محکمہ وائی چی دا مازیگرنیز دا کل لپارا پا ابتدائی توگا یو سل درے استازان ٹاکل شوی چا تا بچی دخبر تنخان علاوہ دولس نتر دیال زرو روپو پوری زیادہ تنخواگانے ورکول کی گی دا حکومت دا پروژہ دا تعلیمی چارو کاربہانو ستائل دا اہم پدی اڑا پا خیبر پختونخوا کے تعلیم پاڑا کارکون کے غیر سرکاری ادارے پوہا فاؤنڈیشن یو چاروا کے شفیق گریا نے وائی چدی منصوبے سارا خوبہ پا صوبہ کے رسکولون و نبہر معشومان و شرک کمشی خوکا حکومت پر اختیار پا صوبہ کے تعلیم عام کول غواڑی نو دے سارا سارا غیر رسمی تعلیمی حل زلے بیو زلبیا بحال اولوی
تیر مدہ کی روخان سباہون نوم سر یو پروجیکٹ لانچ شے ہو چاہے کی چکم زے کی بہائی سکول نو نائی بدی پرائیویٹ سکول بے کہ بے دا آغی دا آغی استاز لے بے او دا غلے بے پیسی ور کولی آغی بخپلی مند تلڈے کولی دی سر سر یو بے پروجیکٹ رام تقریبا ختم شو دا مکتب سکولون چی کم رجحاناتو جمعات دا سہر دا منز نپسا او دا ماسپخین منز پوری دا دی خیوزگاری دا دی کے بے مختلف سکولون چی لول دا بخیل دا غا ڈراپ آؤٹ کی او دا غا ریشو دا چکم دا سکول گوئنگ چلڈن سی کمی دی کی بڑی دا مددگار ثابت چی
دا تعلیم پا آڑا کارکون کے ادارے الف اعلان ترمخا پخیب پختونخوا کی پنځه فیصد حلکان او شپږ څلوېښت فیصد جنکې د پنځم جماعت نه پس زده کړې جاری نه ساتي. بلخوا د لومړۍ او دویمې درجې د زده کړو د محکمې یو سروې رپورټ تر مخه په صوبه کې د پنځو کالو نه تر شپاړسو کالو د پنځلسو لکو نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې پکې لسو لکو نه زیاتې جنکې شاملې دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریڈیو ته وګي د سینټ د کورونا چارو لپاره جوړی کمیټې د ماشومانو جنکو د ودونو په قانون کې د ودون هغه قانون منځورول ځندولې چې پکې د جنای کم نه کم عمر اتلس کال د ټاکلو وړاندې شوی وو. په دې اړه باندې نور تفصیل د اسلام آباد نام محمد عمران راکړي.
د سینټ د کورنیو چارو د کمیټې یو غړي سینیټر طاهر مشدی د جمعې پورز مشال ریډیو ته وویل چې هغه په خپل په دغه غونډه کې موجود وو، خو د نه منظورولو یو وجه د هغه غړي نه راتلل هم وو چا چې دا بل وړاندې کړی وو. نوموړی وایي چې کمیټه یوازې دینی عالمان اورېدلي، دوی به اوس د مدني ټولنې فعالانو، د زنانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو او خبریالانو سره هم خبرې کوي او بیا به دینی عالمان اوري چې څنګه کولی شي د ماشومانو جنکو حقونه ونه ترړل شي او څنګه کولی شي چې په دې اړه به متفقه توګه یو قانون وړاندې کړي.
یہ تو اللہ
تعالیٰ کی رحمت ہے، تو ہمیں معشومان جن دا اللہ رحمت تے مقبائد پر دے سو چکو دا زمانے سر تگو کو پخواب معشومان زر پوئے دے داغوی بدن بے مضبوط ہو، ہڈو کی بے مضبوط ہو، مقبائد پر دے ٹولو خبر سو چکو زکا چی ننی معشومان تا ہاغا خوراک نشتا، ہاغا پوخوال نشتا کم چی پا ہاغا وقت کے ہو، پر دے ہر سکا غو روشین زمان پا خیال دے رکھا خبر دا.
تو یہ ساری چیزیں کنسیڈر چلنے تو بہت، میں تو کہتا ہوں بہت اچھا. دا خزو
معشومان جنکو دا حقون و مبارزہ طاہرہ کلیم چی پتیر وقتونو کے دا دارن قانون جوڑولو برخہ ہم پاتے شوی وای چې دوی د دینی او طبي پوهانو سره په دې اړه خبرې کړې دي، کوم چې دا منی چې د جینۍ لپاره یوازې بالغ کېدل پوره نه دي، بلکې د هغې ذهني پوخواله او د فیصلې کولو توان هم ضروری دی.
که تاسو میجر ایکټ وګورئ نو په هغه کې د چایلډ ایج چې دی هغه بلو 18 دی. که دغه شانتې د سی این آی سی جوړېدل وګورئ نو هغه هم په 18 کال باندې تاسو ته جوړېږي. کوم چې میجر افنسز راځي په هغه کې چې کله پنشمنټ ورکوي نو جوینایز جسټس سیستم هم 18 ایئرز یادوي. نو کله چې زمونږ د ملک درې قوانین آغا دا چائلڈ ایج چې دی هغه 18 کال یادی کم از کم په 18 کالو کې د جینې عمر د واده په ټایم کې که شناختی کارت چک کړي نو هغه انشور کې دی شي چې او یا د جینې یا د هلک دا 18 کالو دی.
د جینې د واده لپاره شرعي عمر څومره پکار دی او آیا اسلام داسې کوم اجازه ورکوي چې د ماشوم یا ماشومې عمر وټاکل شي؟ په دې اړه دینی عالم مولانا فضل قیوم وایي که د بیلابیلو مسلکونو دینی مشران او پوهان کینی نو داسې کېدی شي چې د موجوده وخت مطابق څه فیصله وکړي، خو اسلام کې د جینې یا هلک د عمر په اړه هیڅ ښکار حد نه دی ښودل شوی.
ماهرین په کینی او هغې په کیسه حالات او دغه مطابق دغه وکړي او یو خپله پالیسي وکړي، داسې شرعي حکم او دغه ونه کړي او دغه دپاره دغه مطلب دا دی چې د اسانتیا دپاره یو څیز کوي که نه هغې باندې کوي، نو لکه مطلب دا دی چې کولی شي اگر که دې نه مخکې کم نکاحونه وشي د 16 میاشتې او د دې په دې کې نو هغه نکاح هم شرعن لکه معتبري لکه قانوني د دې په شراختي کار او دې کې به نه یو، نور خو د الله په دې باندې به لکه هغه نکاحي شرعي وي.
په پاکستان کې د ماشومانو د ودونو قانون د دویمې مادې تر مخه د هلک د واده لپاره کم نه کم عمر 18 کاله او د جینې لپاره 14 کاله ضروري دی، خو د سینیټر سحر کامران لخوا وړاندې کړې شوې بل کې د جینې عمر 18 کول لپاره د بدلون وړاندیز شوی و کوم چې کمیټې نه دی منظور کړی. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د خیبر قبایلی سیمې انتظامی چارواکي او قبایلی مشران وایي په لوړګي کې د افغانستان او د خیبر یو شمیر مشرانو د لیدو سلسله پیل کړې ده. دوی تیر مازدیګر مشال ریډیو ته وویل د چهارشنبې یا شروع په ورځ له ننګرهار د مشرانو یو پلاوی لوړګي ته ورغلی وو او هلته یې د خیبر له مشرانو سره په لیدو کې د ډیورنډ په کرخه د تګ راتګ د امنیت او د کاروبارونو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د لوړګي ځنې مشرانو د پولی هغه غاړي افغان مشرانو سره د تګ راتګ لړۍ پیل کړې ده. دوی وای د تورخم دروازې هغه غاړي نه ځنې افغان مشران لوړګي ته راغلي وو او د لوړګي مشرانو سره یو غونډه کړې ده. په دې غونډه کې دواړو خواو مشرانو د ترګره غندنه کړې او دوی ویلي چې دواړو خواو لپاره امن ډیر مهم دی. دغه غونډه د لوړګي پولیټیکل انتظامیه په نگرانی کې شوې ده. د خیبر جنسې د لوړګي زخخیلو یو مشر ملک دریا خان پردي مشال ریډیو ته د دغه غونډې په اړه وویل. ملک عبدالرزاق پردی وویل
یا غټه خبره دا و پکې چې دا کوم دا بونډرې باندې تکلیف راغلی دی، مونږ به تر خام نه هغه مومند به جوړ کړي. په دا باندې چې مونږ د روزګار هم ډېرې وسیلې او دغه چې کوم دي خرابې شوي دي او ټول بې ژوند او بې روزګار شو، نو مونږ ورته وویل چې دا ښه خبره وه چې مونږ په دا خبرې مخکې افسرانو هم سرم کړي چې مونږ ته پرې تکلیف جوړ شوی دی، خو د دغې غټ اوازه کېدو دا د امن امان سره تړلی دی. چې کله دا امن امان صحیح شي نو انشاءالله چې دا شاید بیا دوباره هماغه چې کلاو شي او دا تګ راتګ دې لکه دوی دا پاسپورټ ویزې دغه خبرې هم دغه کړه که نه،
په دې غونډه کې د خیبر جنسینه ملک دریا خان پردی، ملک عبدالرزاق پردی، ملک سالک شاه، ملک عبدالحلیم پردی، ملک خالد خان پردی، ملک محمد حسین، ملک نادر خان شینواره، ملک پرویز او ملک شیر حیدر شلمانه شامل وو او د افغانستان نه پکې مولوی جابر، مولوی عنایت الرحمن، لال محمد، استاد زکریا، مولوی شیر محمد، مولوی احمد شاہ، مولوی محمد خان او مولوی سمیع اللہ گڈون وکڑ. فرحاد شینوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگی درنگ سات کی پختونخوا کی پینی میں بجی کی دن کی دو پینی میں بجو دو خبرونو لنڈیز دو ملیحا امیرزادہ ناورو
دا پاکستان خارجہ وزارت امریکائی پلاوی پاکستان ته سفر ګټور بللې نن په اسلام آباد کې د ونیزه خبرې غونډې په وخت پاکستان بارنو چارو وزارت ویان نفیز کریا ویل چې د امریکایي وفد پاکستان ته تک د شاهد خاکان عباسی او مرسیال لسمشر مایک پنس ته روسي ملاقات تسلسل وو او دا قسمه ملاقاتونه د دوانو خو له خو له یو بل سره د تعلقاتو د خصاتلو خواهش څرګندوي چارواکي وایي د جنوبی وزیرستان په وانه کې د مشهاک نومي تربیتی جازره پر وته په پیخه کې درې پوزي افسران جو امنیتی چارواکو مشال ریڈیو ته ویلي چې مشاک جاز نن غرمه لوانه نه کوهار ته روانه او د پرواز لیک سات پس لوانه سټیډیم سره پریوته په خیبر پښتونخوا کې ته تعلیم شره زیاتولو لپاره بوست ماسپخین نفس هم په سکولونو کې زده کړې ورکول کیږي د صوبې د تعلیم محکمه یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل چې په لومړۍ مرحله کې دا منصوبه په ازمایښتي بنیادونو د سوابه او کوهارت په دیش سکولونو کې شروع کړل شوی او وروسته به د صوبې تر نورو ضلعو غځول کیږي نن د پاکستان نیو عدالت کرپشن د تورونو په سر د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم خلاف د جرم زنده‌بلی دا فیصله د پولیسو او د نواز شریف ته په لویانو ترمنځ تر نخته وروسته مخې ته راغلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای په تیرو نهه میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی وګړو مرګ جوبله کم شوې ده یوناما تیر مازیګر په خپل رپورت کې ویلي د روان کال په نهه میاشتو کې په افغانستان کې 8019 ملکی وګړو ته مرګ جوبله وخت چې د تیر کال د همدې مودې پرتله پکې کمې راغلی سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن ماښام د ایران په اړه د امریکا پالیسي اعلانوي چې پکې به دا هم وایي چې آیا د تهران او د امریکا په ګډون د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په 2015 کال کې دستخط شوې اټومي موافقه تصدیق کوي او کنه او د روس ولسمشر دفتر کرملین وایي چې صدر ولادیمیر پوتین د نومبر په لومړۍ نیټه ایران ته ځي چېرته چې به نوموړي له خپلو ایراني او آذربایجاني سیالانو سره ملاقات کوي
تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونو لنډیز درته زموږ همکاري ملیحه امیرزاده وړاندې کول او د پاکستان خبرو شو د زنو ورسپانو د اداریو مهم ټکی درته محمد عمران وړاندې کوي
د پاکستان جنگ ورسپانه لیکي چې احتساب قومي ادارې نیب د نوي مشر لخوا احتساب د ټولو نارا او د یو فعال اداره جوړولو اعلان د ستاینې وړ دی خو لس لا هم په انتظار دی چې په کربون روپۍ بیرته قومي خزانه ته راوړل شي سیاستدان وي یا بیوروکریټ جج وي یا جرنیل د ټولو سره بیل توپیر احتساب وشي د 1999 نورستو تر دې دما د نیب اته مشران تیر شوي او په کار وجه له هیواده کرپشن تر ډېره حده ختم کړی شوی وي کشمیرې دا ښایي چې په 2014 میلادي کال کې د کرپشن کچا تر ټولو لویه وه اداري لیکي چې تیر اتلس کلونو کی پاکستان پر یو سل شپگ او یا هیوادونو کی پر یو سل شپاڑسم نمبر ہو پر 2014 کے پر یو سل اویشتم او 2014 کے پر یو سل دریسل ویختم نمبر ہو پر سرکاری توگا دا وفاق نتر صوبائی حکومتونو دا لمڑی گریڈ نواخلا تر دویشتم گریڈ پوری دا سی یو زی ہم نشتا چی حل تا کرپشن نوی او ضرورت تا دی خبر دی چی ہر لوی وڑو کی چاروا کی تاو رسی دیشی او دی لپارا نوی تگلارا جوڑول ضروری دی خود ارہر سولان دی لمڑی نے باید دخپلو درغل افسرانو پر زد گامو نپور تکی ایکسپریس رسپان لیکی جدا وقت پاکستان نیمه آبادی زنانه دی خو لبد مرغد آبادی دا نیمه برخه په عملی میدان کې ډیره ورستو پاتې ده هغه که سیاست وی او کنور ادارې باید داوی په شمیر کې زیاتواله راوستې شي په سیاست کې خود جمهوریت داوی کوون کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ځینې ګوندونه په سیاست کې د زنانو برخه اخیستل هم نه خوښي ادارې زیاتې چې په کلیوالو سیمو کې د زنانو د پرمختګ لپاره ځینې ګامونه پورته کړي شوي دي خو کوم لوی بدلون نه لیدل کیږي اوس باید د تکنیکی تعلیم خصوصي ادارې دوی لپرانستې شي او د خپل تعلیم پوره کولو لپاره زنانو ته بیل سود قرضې ورکړې شي خو د هر ستر څنګ په عام ژوند کې د جنکو او زنانو په ګډون کې د زیاتوالي لپاره غوی ته سم ماحول باوري کول هم ضروری دي مشرق ورسپانه لیکي چې د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر احسان اقبال پر امریکا زور ورکړی چې سی پیک یا چین پاک اقتصادي راهدارې منصوبې ته د هند په نظر ونه ګوري ځکه چې دا امنیتی تګلار نه بلکې یو معاشي منصوبه ده د هند لخوا اندېښنې او نیوکې کېدې شي ځکه چې د هند او پاکستان تعلق ښه نه دی خو د امریکا او پاکستان تعلق داسې نه دی امریکا ته سی پیک منصوبے نه نیخ پنیغه حصہ خطر نشتا او که امریکا چین په معاشي توګه لوړ لیدل نه غواړي د هغه مقابله په معاشي توګه د خ منصوبه بندي لاري کېدل شي. ادارې زیاتې چې امریکا باید دا هم ومني چې په افغانستان کې امن او ثبات هغه وخت ښه کېدل شي چې د منطقي حالات بدل شي. د سخت دریزه او ترهګرۍ مقابله د تعلیم او اقتصادي پرمختیا لاري ممکن ده. تر سوچ امریکا په منطقه کې یو لخیزه پالیسي جوړي تر هغه د دوی اندېښنې به د هیوادونو مجبورې ګڼل کیږي. نتیجه به دا وي چې د افغانستان شخړه به همداسې روانه وي. امریکا باید د پاکستان او هند سره د برابرۍ په بنیاد تعلق لپاره عملی ګام واخلي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
دسمه شال ریډیو ته وګړي د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډیپلومیټ مجلې د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د حکومت د ستراتیژۍ په تناظر کې د پاکستان او امریکا اړیکو ته کتنه کړې. هلته رویټر خبری اجانس په افغانستان کې د وسلوالو پر اهدافو د هوایي بریدونو د زیاتېدو موضوع راخیستې ده. د دواړو لیکونو مهمې برخې له ملیح امیرزاده اورو.
ډیپلومات مجله لیکي د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس په دې وروستو کې ویلي ول چې هیواد به د افغانستان په معاملې له پاکستان سره د اخیری ځل لپاره د همکارۍ کوشش وکړي. نوموړي د ایواني نمائندګانو پوځي خدماتو کمیټې ته په یو اوریدنه کې ویلي چې اخیری وار کوشش کوي چې له پاکستان سره په ګډه کار کولو ستراتیژي کامیاب شي. هکو داسې نه شول نو ولسمشر ټرمپ هر ممکن ګام پورته کولو ته تیار دی. په یو بل اوریدنه کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفرد د سینیټ پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې پر پاکستان تور پورې کړ چې دا ورته واضح ده چې د پاکستان د پوځ استخباراتو اداره ISI له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، که څه هم پاکستان دا تورونه ردوي. مجله لیکي د امریکا لخوا له پاکستان نه د همکارۍ د غوښتنې په لړ کې د ګواښ نوې رویه خپلول به د اسلام آباد پالیسي بدله نه کړي او نه هم دا اخیری ځل دی چې دواړه هیوادونه په داسې انداز کې له یو بل سره خبرې کوي. مجله د هغې وجه دا ښایي چې د پاکستان په اړه د امریکا پالیسي داسې ده چې د اسلام آباد لخوا ورسره د همکارۍ په لړ کې څه نتیجه نه راوځي، ځکه چې د واشنگټن په مفاد یا دلچسپي کې پاکستان ته خپله ګټه نه ښکاري. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې په افغانستان کې په 2010 کې د امریکایي سرتیرو په شمیر کې د اضافه باوجود جنگي جازونو کم بریدونه کړي وو، خو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ اعلانولو وروسته په دغو بریدونو کې اضافه شوې ده. ایجنسی د امریکا هوایي ځواک میاشتنی رپورټ حواله ورکوي چې پکې ویل شوی چې په هوایي بریدونو کې د اضافه وجه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوې ستراتیژي ده چې پکې د وسلوالو ډلو په پراخه کچه په نښه کول شامل دي. په رپورټ کې ویل شوی چې شپږ نور F-14 جنگي جازونه بګرام هوایي اډې ته لیږل شوی دي او د خلیج فارس پوځي اډو کې اضافي B-52 یا B-25 جنگي جازونه په افغانستان کې د وسلوالو ډلو هدفونو خلاف د کارولو لپاره ځانګړي شوی دي. خبری ایجنسی لیکي چې د امریکا هوایي ځواک هغه بریدونه نه دي شمیرلې چې د ځمکني پوځ هلیکاپټرو او نورو هوایي جازونو کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر ویلي په تیرو نهه میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي وګړو مرګ ژوبلا د تیر کال همدې مودې په پرتله کمه شوې ده. یوناما تیر ورځ په خپل راپور کې ویلي البته د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ولسي وګړو مرګ ژوبلا زیاته شوې. تفصیل احمد تکل.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې ټول 1019 ملکی افغانان په جګړو کې مړه او ټپیان شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې شپږ کموالی ښیي. خو راپور زیاتوي چې د هوایي حملو له کبله ملکی تلفات زیات شوي دي. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې یوناما په خپل راپور کې یادونه کړې چې له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې 1468 ملکی افغانان د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې مړه او ټپیان شوي دي. د یوناما د راپور له مخې د دې قربانیانو له دریو دوه برخې ښځې او ماشومان دي. دا رقم د تیر کال د همدې مودې په پرتله په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو په سلو کې 250 زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو راپور په داسې حال کې خپریږي چې افغان هوایي ځواک د امریکا د هوایي ځواک په مرسته د افراطي وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې هوایي حملې زیاتې کړي. د یوناما په راپور کې یادونه شوې چې د دې قربانیانو په سلو کې 38 د امریکا د پوځ او پاتې د افغان هوایي ځواک په بمباریو کې مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو علت دا دی چې وسلوال مخالفین د خلکو په منځ کې پټیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په خبرو کې د یوناما راپور ته اشاره وکړه او ویل
متاسفانه
خانه دلته تورستان دي سي خلق سفر ګرځي او د دې د کورو څخه په نامه د موزه استفاده کی او متاسفانه سي د جنگ واقعیت هم دا سي سي کله کله تلفات رامنځته کیږي اما اصلی عاملی تورستان دي سي جنگ تلمن وهي او د خلکو نه سوء استفاده کی
په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې ټول څه باندې 3200 بمونه او توغندي کارول شوي دي چې د تیرو دوو کلونو له ټولې اندازې هم زیات دي. د امریکا د پاوځ د مرکزي قرارګاه لخوا د خبرو شویو ارقامو له مخې د امریکا هوایي ځواک یوازې په 13 سپتمبر میاشت کې د طالبانو او داعش ډلې پر مرکزونو 251 بمونه او توغندي غورځولي، په داسې حال کې چې دا اندازه په اګست میاشت کې د دې نیمایي وه. فرانس پرس خبري اژانس د یوناما د راپور په حواله وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې په سلو کې د 16 ملکي تلفاتو پړه سکال بیا هم د وسلوالو مخالفینو پر غاړه ده.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی مبجو
سروه
پ درینی مبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غغ
پپاوکم پینزو بجو
تاسو مشال لريو ته وګي د ترکی په اړه یو موضوع دستاسو پام را ګرځوم. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان سربیا ته د سفر پر مهال ویلي د دواړو هیوادونو د وګړو تړون د دوی پر دواړو اړیکو مثبت اغیز کړی دی. د بالکان هیوادونو ته د نوموړي د سفر په اړه فکر کیږي چې په سیمه کې باید د ترکی رول نور پراخه کړي. احمد شاه اعظمی د مشال ریډیو د خبرونو د مرکزی څانګې راپور مهمه برخه اوروي.
رجب طیب اردوغان د اکتوبر پر 11 نیټه د سربیا سوهیل ویدی سیمې ته د سفر پر مهال له تود هرکلی سره مخامخ شو. د سنزاک سیمې د تر ټولو لوی ښار نووی پازار په کوڅو کې ولاړ په زرګونو خلکو د سربیا او ترکیې بیرغونه رپول. نوموړي د سیمې ته د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیت سره یو ځای سفر وکړ. اردوغان پر دې مهال وویل چې سنزاک یو پل دی چې دوی سره نښلوي. نوموړي زیاته کړه موږ لیدلای سو چې زموږ احساساتي تړون زموږ پر دواړو خیزه اړیکو مثبت اغیز کړی دی. و چې پر دې مهال وویل چې هغه دا مني چې د اردوغان په نیمایي هرکلی به علاوه نسی، خوشمنه کوي چې د هر مذهب او د هر هیواد د خلکو په ګټه به کار کوي. اردوغان په داسې حال کې د سربیا د ورځنی سفر وکړ چې داسې ښکاري انقره په بالکان هیوادونو کې د خپل نفوذ ټینګول غواړي، چیرې چې یو شمیر هیوادونه څو پیړۍ پخوا د عثماني خلافت راهیسې له ترکیې سره تاریخي او مذهبي اړیکې لري. د 1990 په لسیزه کې ترکیه د ارتوډاکس عیسوي سربیانو او کیتولیک عیسوي کروشیایانو په ضد جنگ کې د بوسنیایي مسلمانانو ملاتړ وکړ. ترکیه وار لمخله په بوسنیا، البانیا او کوسوو کې پر مسلمانانو زیات نفوذ لري او اردوغان هیله لري چې سربیا ته د هغه سفر به په دې سیمه کې د ترکیه رول نور پراخ کړي. د اردوغان د سفر پر مهال ترک او سربیایي چارواکو د تجارت او پانګونې ګڼ تړونونه او د مفاهمت یادښتونه لاسلیک کړل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورزو د افغانستان کونړ ته د دغه ولایت چارواکي وایي په سوکۍ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلټ الوتکو په دوو بریدونو کې 40 وسلوال وژل شوي دي. امنیه قمندان جمعه ګل همت بیګا مشال لیډیو ته وویل په دې بریدونو کې د داعش وسلوالې ډلې یو مرکز په نښه شوی. تفصیل روح الله انوري راکړي.
د کونړ امنیه قومندان په اسوال جمعه ګل همت ویل د پنځشنبه ورځې مازیګر مهال د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د بدګوړ په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو یو مرکز په نخه کړي او په کې شل تنه وژلې دي.
تخریبي فعالیتونه وغځوي چې دلته دوی یو ډېره قوي جلسه درلوده، شورا درلوده او په دې شورا باندې ماسق قوایي برید تر سره سوي چې د لیندا په مشرۍ لاندې د داعشي ترکستانو یو قومندان 40 نفر ورسره نور ټول مسره افراد باغوي کې سکلا او خیفه سلا هم د دوی و ډاکټر هم تخریب شوی ده.
خو د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې ټول وژل شوي ملکی کسان دي. د بدګوړی اوسیدونکي او د ولسوالۍ شورا غړي مولوی احمد ویل په سیمه کې بې پیلوټ الوتکو دوه بریدونه کړي چې پکې د یو ماشوم په ګډون 15 ولسي وګړي وژلي او یو ټپي شوی دی.
یو ماشوم چې څه وخت د ځنانه د کور نه وځي او تستی په دا حالت کې پاتې شوی نو هغه نو د کړې اوس هغه سپینګیر راته زنګ وو چې هغه ماشوم پکې بېخي سوی دی. زخمي پکې یو د چې لاس تپې زخمي دی. شهیدانو چې دغه ماشوم ورسره شي نو دا 15 دی او دغه ماشوم نه علاوه 14 ځانه پکې نه.
په ولسي جرګه کې د کونړ استازي او د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي مولوی شهزاده شاهد هم ویل چې په هوایي بریدونو کې وژل شوی ټول عام خلک دي.
14 کسان تشخیص شوی دي او ډېر درنه پیښه د شکل چاباني دلته څوک مخکې دا جرګه و موادم الته بانډه کې ده کنه او داخل جديد مسجد کور او دا تور خان او دار او رزلته ولسوالۍ کې مې او سنگرتوب کې مې او د دې درې مسایلو کې حکومت سره تګ را تګم کوي.
خو قبندان وای چې وجل شوی کسان ټول داعش پوری تړاو لري او غونډې هم د دې د پاره کړې و چې سو د کونړ جلال آباد لوی لار کې د خندونو پیدا کولو د پاره کومه پریکړه وکړي.
کامل اند د اقات تخلیل خبر ده یو نفر د ملکی هم په دې کې نه دی وجل شوی. ټول مساله کسان دي مزدوی ټول هغه مساله رسنات پر اصل لرو.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفو ډلو د یادو بریدونو پاره څه نه دی ویلي.
خوست د یاد ولایت امنیتی چارواکی وایي په ولایت کې د سرتیرو د تنخواه د کمیدو موضوع حل شوی او ورته به د پخوا په څیر پیسې ورکول کیږي. د چارواکو تیر ور د پولیسو له روزنیز مرکز د شپیتو سرتیرو د فارغېدو غونډې ته په وینا کې دا خبره وکړه. نور تفصیل نجیب الله لوخی لاکي.
د خوست امنیتی مسؤلین وایي چې د پولیسو د ماشونو د کمیدو ستونزه تر افغان ولسمشر رسیدلې او چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی دی چې د سرتیرو ماشونه به نه کمیږي. امنیتی مسؤلینو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د پولیسو د روزنیز مرکز له 12 دورې څخه د شپیتو تنو سرتیرو د فارغېدو په مراسمو کې وکړې. خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت مشال راډیو ته په دې اړه وویل:
زه به دوه امچان تر ولسمشر پورې دغه موضوع رسیدلې ده. زه ان شاء الله اطمینان ورکوم چې په ډیر کم وخت به او نه تنها چې کوم معاش کم شوی دی زر یا یو نیم زر روپۍ د دې یو څه اندازه نور هم زیات شوی دی چې په حدود دی تقریبا 2.5 روپۍ آینده میاشت کې به دوی ته حواله شي.
د خوست امنیه قمندان د پولیسو د روزنیز مرکز څخه د فارغ شوو سرتیرو په باب وایي:
زمونږ د خوست د ملي پولیسو د تعلیمي مرکز نه چې ولسمه دوره ده 16 نفره فارغ شول. تر اوسه پورې د خوست د تعلیمي مرکز نه تقریبا 14,500 نفره فارغ شوی دي چې دوی عملا په وظایفو کې ګمرل شوی دي.
د خوست د پولیسو د روزنیز مرکز دوه تنه فارغان اسماعیل او نیکمرجان وایي د زده کړو په دې دوره کې په هغه پوځي او مسلکي مهارتونو سمبال شوي چې دوی او ټولنې لپاره مهم دي.
مخکې کوم قوانین چې وغه چې نه پوهېدلو لکه موږ تلشین باندې نه پوهېدلو چې د کور تلشي کوو دین نه پوهېدلو د موټر تلشي کوو په دې باندې نه پوهېدلو او شکر الحمدلله پارې تلشي باندې پیو وینم چې هم موجود کې چلیږي زه بخپنوتن ساتم ساتلای مې دی.
بلخوا د خوست یو شمېر دینی عالمان د پخوا په پرتله له خلکو سره د روزل شوو سرتیرو په سلوک کې د خوالي خبرې کوي. یو تن دینی عالم مولوی احسان الله حسین وایي:
یو ښه مثبت بدلون دار غلی دی چې په تلشوي کې وي هم په ډېر ښه وقار او عزت سره درنوي سره د علماو د سپینګیرو د مشرانو احترام ستي او همدا ډول د خلکو سره د ټولنې د وګړو سره یو ښه سلوک کوي.
چارواکي وایي په خوست کې د ملي اردو ملي امنیت ملي پولیسو او سرحدي پولیسو پولیسو کې د ځوانانو د شاملېدو لیوالتیا ډېره ده. خدای چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو لیکو ته د شمولیت لپاره تشکیل نشته نو نورو ولایتونو ته معرفي کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونه په دې برخه کې اردو پاکستان ته: په پاکستان کې یو پارلماني کمیټه له شاوخوا یو کال راهیسې د داسې یو قانون په مسودې کار کوي چې ورسره به د هر چا احتساب ممکن شي، خو په قومي اسمبلی او سینټ کې پراخ استازیتوب لرونکو دوو ګوندونو یې ملاتړ لاسه اخیستی. پوښتنه دا ده چې دا ګوندونه ولې پشا شوي؟ د دې پوښتنې ځواب د بوریوال کاکړ په دې راپور کې.
تحریک انصاف او متحده قومی مومنت د چهارشنبه په ورځ د احتساب لپاره د دې ممکنه قانون لملاتړه پر شا سوی دی. د متحده قومی مومنت مخکشانو د قومي احتساب په اړه د جوړې سوي پارلماني کمیټې غونډې ته وویل چې دوی دا قانوني مسوده نه مني، خو د تحریک انصاف مشرانو بیا وویل چې دوی به د یاد قانون لپاره خپله بڼه وړاندې کوي. د قانون وفاقي وزیر زاهد احمد وویل د دې مسودې په اړه دولس غونډې سوي دي او په غونډو کې د شریکو ټولو ګوندونو غړو هیڅ اندېښنې نه درلودې. زاهد احمد وویل دوی دې ته حیران دي چې تحریک انصاف او متحده قومي مومنت ولې پر شا سوي دي او څه اندېښنې لري. که چیرې دا قانوني مسوده جوړه سوې او منظوره سوې وای، نو به د احتساب قومي ادارې د سیاستوالو په څیر د ججانو او پوځي جنرالانو د احتساب کولو واکم ترلاسه کړی وای. د سیاسي چارو کارپو ضیاءالدین وای دا په پا پاکستان کې یو ډیر ضروري قانون دی، خو ګوندونه نه پرې سلا کېږي.
سیاستوال یو پلو سر ټکوي چې د دوی احتساب کېږي او د نورو نه کېږي، او بل پلو د همدې مسلې د هواري لپاره پر قانون سازي نه سره سلا کېږي. پیپلز ګوان او تحریک انصاف نه غواړي چې مسلم لیگ نن ډله د خپلې حکومتي دورې په پای کې د داسې یو مهم قانون سیاسي ګټه پورته کړي، او مسلم لیگ نن ډله بیا هڅه کوي چې ټولې داسې لاسته راوړنې په خپله کاته کې واچوي. که د سیاسي ګوندونو دا فکر او طریقه کارو، نو د داسې یو قانون جوړول به ډیر ګران کار وي.
د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضی محمد انور وای د په فکر په پاکستان کې لا حالات د زیتنه در رسیدلی چې د سیاستوال غوندې د پوځي جنرالانو او عدالتي ججانو احتساب وسی.
دا د وخت سره خو د ملک ممکن دی نه ده چې فوجیان چې دي د هغې د بل چا ماتات نه دي. فوجیان چې دي هغې دا وایي چې زمونږ احتساب مونږ پخپله کوو، دغسې ججان دا وایي چې مونږ خپل احتساب مونږ کوو. او دغه وجه ده چې کله پاکستان جوړ شوی دی، نو څه پورې د یو ځای نه بغیر هغه شوکت نه ججانو کې څوک هم څه پورې سزا نه شو. که د های کورټ وي که د سپریم کورټ وي، نه هغه امین هم دی او صادق هم دی. او دغسې فوج کې کوم خلک دي، نه هغې نه هم د عدالتونو کې دومره طاقت نشته چې هغه درته پوچ سکي.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې د ملک ټاکل سوی وزیر اعظم نواز شریف د سپریم کورټ لخوا د درغلیو په تور کې نه اهله ګرځول سوی و، بلکې اوس یې پر ضد د احتساب په قومي اداره کې مقدمې هم روانې دي. نواز شریف او د هغه کورنۍ د درغلیو تور ردوي او دا هر څه د ځان پر ضد د هغو خلکو یو سازش ګڼي کوم چې د دوی په وینا په ملکي جمهوریت ودې ته نه پرېږدي.
د ورکو کړل شوو بلوسانو لپاره د کارکوونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس یو مشر محمد قدیر د ورکو کسانو د پلټنیز کمیشن د مشر سرګندونې رد کړې دي. د دې کمیشن مشر او پخوانی قاضي جاوید اقبال د چهارشنبه پر مازیګر د سنټری کمیټې ته وویل چې د ورکو بلوسانو په اړه محمد قدیر د خپلو دعوو ثبوت نه دی ورکړی. تفصیل په دې راپور کې د رفعت انجم چې برابر کړی دی.
د پاکستان لا درک شوي کسانو د تحقیقاتي کمیشن او د قومي احتساب ادارې مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ویلي دي چې د لا درک کسانو په اړه رپورټ به د نومبر په میاشت کې وړاندې کوي. د چهارشنبې په ورځ د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې غونډې ته جسټس ریټایر جاوید اقبال د کمیشن انکوائري رپورټ په اړه وویل چې 2019 تر اوسه پورې د 3,300 یو کم دېرش کسانو نمونه د لا درکو کسانو په فهرست کې موجود دي. جسټس جاوید اقبال وویل چې د بلوچستان لا درک کړی شوو کسانو د ماما قدیر بلوچ معلومات ناسم دي. لیډیو سر په خبرو کې ماما قدیر وویل چې په بلوچستان کې 15,000 کسان بې درکه دي، د کومو چې هغه ټول تفصیل لري.
زه جسټس جاوید اقبال صاحب ته دا هم وایم چې کله راغلی یا ما غوښتې یا بل ځای ما غوښتې، زه نه راتلم یا تا ته لیست نه ورکړې. بیا کم از کم میڈیا کو تاثر ہو تو اشکارا کا کم میڈیا مختر آگلے دی ماسا لسٹو نے غشتے دی چیلنج ور کہوں جسٹس جاوید اقبال صاحب تا ماسا راس ہے یو یو کورانی تا تا یو اڑمی ذمہ داری زی سا سکورٹیم زی آخوم یو یو کور تا اڑم کہ دا خلق سا تا تخپل آگا فیملی سا پشتانا ہوگا کہ دا بے درک دے یا بے درک نہ دے یا دا خلق شہید کرے دے کہ نہ بھی کرے دے.
دا سینٹ دا بشری حقوقو قائمہ کمیٹے میں شری نسرین جلیل پا دی اڑا مشال ریڈیو تو ویل دی غواڑی دا خلق پا اڑا ورسر معلومات شری کرل شی چی پا زور بے درک کرل شی وی دی او ذمہ وارو گسانو تا سزا گانے ور کرے شی. یہ
سٹیٹسٹکس ہمیں دیے جائیں کہ مقدمات عدالت
مونگ دا غختنہ کرے دا چی مونگ تا دشمیرہ راکڑی چی دا دی کیسونو مقدمے تر عدالتونو تلے لی دی او کنا
بل دا چې کمیشن لا پکار د چې ذمہ واری هوټا کی مثلا دا چې کم تن سوق بوزي او هغه بیا واپس راشي نو هغه بیا معلومه کړی چې دا چا بوتل و دا د هم امر وکړي چې په هر کیس کې مقدمه درج کیږي ځکه چې موږ اوس د ترکی استاد سره کورنۍ بدرک کېدو کیس کې وکتل چې اف آی آر نو درج شوی دا رنګ د خلکو سره د مرستې وکړي شي او د ټولو مهمه خبره چې داسې یو قانون دی جوړ کړی شي چې په زوره بدرک کول پکې جرم وګڼل شي نو داسې بیا د چا همت نه وي چې څوک وچته وي یا بدرک کړي
دا لا درک کړل شو کسانو په اړه د تحقیقاتو په غرض په 2011 کې یو کمیشن جوړ کړل شوی و چې چیف جسټس جاوید اقبال په مشرۍ پلټنې مکمل کړې دي رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یو نیم بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیم بجو
سروه
په درې نیم بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم پنځو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ورته ثوابې ته د ثوابې پولیس وايي وسلوالو بیګا یو خبريال هارون خان وجلې ده د ثوابې دغه پولیس افسر منصف خان نن سهار مشال ریډیو ته وویل د هارون خان ورور پر خپل ناسه قبر ورور د مرګ دعوه کړې ده نور تفصيل زلاندې سوزینه
د ثوابې تانی اس چو منصف خان مشال ریډیو ته وویل چې ځای خبريال هارون خان تیر ماس خوتن اتنی می بجې په ثوابې خاص کې د خپل کور مخې ته د وسلوالو په ډزو ووجل شو اس چو وایي چې د هارون خان رور منظور په خپل بل میرنی رور او دو ورېرونو د قتل داوا کړې ده
دا خپل سکرونه دی وارو منظور دا خپل سکرونه دو مین دولت تر منظور رو رپورټ کړی
آی جی پی صلاح الدین محسود د خبریال د وجنې نوټیس اخیستی دی او د ثوابې ڈی پی او ته د سمدستی او پاکو پلټنو حکم جاری کړی دی د آی جی پی په هدایاتو ڈی پی او د هارون خان د وجنې د کیس د پلټنو لپاره دوه ټیمونه تشکیل کړی دي د ثوابې ڈی پی او صہیب اشرف مشال ریډیو ته ویل ورنو سره د مځکه په سر لانجه روانه و دا یو لامل دی خو زه د هارون خان د قتل نور ممکن لاملونه هم ګورم تر سوچې ککړ کسان گرفتار شوی نیوی د خبریالانو د نړیوال فیډریشن تر مخه په 2011 کال کې لدې پیښې وړاندې پاکستان کې نور درې خبریالان وجلی شوی دي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور
تبصرے شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شي
تاس مشال ریڈیو ته وګي او اوس د خبرونو لنډیز د ملي حامیر زاده نه
دا پاکستان خارجه وزارت امریکایي پلاوی پاکستان ته سفر ګټور بللی نن په اسلام آباد کې د 19 خبرې غونډې په وخت د پاکستان بارنو چارو وزارت وایان نفی ذکریا وینا و چې د امریکایي وقت پاکستان ته تک د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او مرستیال ولسمشر مایک پینس د روسي ملاقات تسلسل بو چې دا قسمه ملاقاتونه د دواړو خواو لخوا له یو بل سره د تعلقاتو د ښه ساتلو خواهش څرګندوي چارواکي وایي د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د مشهک نومي تربیتي اجاز را پریوتو په پیښه کې درې پوځي افسران جوړ شوي دي نتی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې مشاک جاز نن غرمه لوانا نه کوهات ته روان وو د پرواز لک سات پس لوانا سټیډیم سره پریوتې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم شر زیاتولو لپاره به ست ماسپخین نه پسم پس کولونو کې ستکړې ورکول کیږي د صوبې د تعلیم محکمې او چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل چې په لومړی مرحله کې دا منصوبه په اسمیختي بنیادونو د ثواب او کوهات په دیر شو سکولونو کې شروع کړل شوې ده نن د پاکستاني عدالت د کرپشن تورونو په سر د پاکستاني وزیر اعظم نواز د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دغه د لور او زوم خلاف فردي جرم زندولی دا فیصله د پولیسو او د نواز شریف د پلویانو ترمنځ تر نخت وروسته مخې ته راغلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای پتیرو نه همیاشتو کې په افغانستان کې د ولسی وګړو مجبوبله کم شوې ده سپین ماړه وای ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن ماښام د ایران په اړه د امریکا پالیسی اعلانوي چې پکې به دا هم وای چې آیا د تهران او د امریکا په ګډون د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په 2015 کال کې د سخت شوی اټومي موافقه تصدیق کوي او کنه. د روس ولسمشر دفتر کرملین وایي چې صدر ولادمیر پوتین د نومبر په لومړۍ نیټه ایران ته ځي، چرته چې به نوموړي له خپلو ایرانی او آذربایجاني سیالانو سره ملاقات کوي. د روس د پارلمان یو غړي ولادمیر شمانوف ویلي چې هیواد یې ښایي په بالټیک سیمه کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په غبرګون کالینینګراد ته نور توغندي واستوي.
مشال ریډیو ته غوږی او اوس ما مجید بابر د خبرونو ویاندې ملي حامد زاده او تکنیکی ملګری اسحاق ملي ته اجازه راکړي. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اوري. خاط آباد او بریالي اوسئ.